چرا شده است. برخی از آموزگاران مکاتب میگویند که آموزش علوم دینی مهم است، اما عدم توجه حکومت به آموزش علوم اصلی نگران کننده است.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د دې مهاله خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د ویشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسینو په بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات تر څو شیبو وروسته اوریدلای شي. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غویی د ویشتمه تورخم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو قواوو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمیشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند په اړه بحث وشو. له هغه وخت راهیسې چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوځلې نښتې کړې دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړلو لامل شوې دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیوه کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالطیب منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیوه راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسی او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندلې څنګ خبرداري ورکړه چې نن سه شنبه د غوی د رښتمه په بدخشان، نورستان او کرړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د لس او شل ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې هم ویل شوي چې په لویدیځو سویلیو مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له اوسه څخه ټیټ ده. د دې ادارې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند پر وړاندې د ډول طرحه غریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوی د ویشتمه په یوه تلویزیونی وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي دي چې زینو چې تیرونه د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد تر اوسه د هند د لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبر زکړوال مرسل وزیر وایي چې د سوریه موافقه کړې ده چې خپل غد بابیر ته واخلي چې د کښتۍ لری قبرسته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هر یوې د دیرش سوریه وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غږ کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې هڅه کوي د کښتیو لارې د هېواد ته ورسیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. دا ټولنیز رسنی کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې ووري. تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویزر د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
طالبان در راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې سپریک تنده نیول شوي
اوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کېرته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د دوشنبې په ورځ د غوی 28مه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستین هم په یوه بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتي خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه له نوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت برنامه به د می په شلم پایته ورسیږي او دا غیلغه کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د موقتی خوندی وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل واتستان شي. په بیان کې د امریکا د کورنۍ امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندی وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او امریکا د ملي امنیت د غواخله عمله تر څرنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د عمل شاخې ول زر افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوخه خلاند دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د هغه په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او د هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لا هم د هدفمندې وژنې خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري هغه خبرداری د یو شمیر خلکو د خواله رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه باندې خنې راپارول دي چې ویلي دي د ټولنیزو رسنیو نه مشروع غیر اخلاقي کارولو لامل له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړوبسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یا می خواهم یار که برخلاف شان گپ بزنم و را پرتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک، واتساپ یا تویتر یا لینک بگردن.
دوی غواری هر سوک چیه برخلاف خبری وکری زندان دی واچوی. ملگری می شتا چه محاکمه شوی ها کسان چه فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یه در رو ده یا یه لینک کول دوی نیولی او بندیان کرد. بیان آزادی پا دی دول نکیه چه هر سو دولت گوایی او خلق خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم در مو شبکه اجتماعی در رسانه،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زموږ فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي دا ډېره د شرم خبره ده او زموږ د هیواد د بیان ازادۍ ته زیان رسوي
هغوی غواړي چې د بیان ازادي وځپي.
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړی ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دغه خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو له لارې تعصب، سپکاوي، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابره کړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکه، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او پخواله رسنیو طالب پلاوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په اتلسو میاستو باندې محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید لټونه وبلل سي او منتقدین باید له دینه منکرین ونه ګڼل سي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلامه سرغړونه نه ده، بلکې د خوال لپاره او هغه کرلاره ده چې مسلمه سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. موږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازپنه مسئلے اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړی.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بی پولي خبریالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت د پونو وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې درو زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې د پاسا درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور حال د اکرام الاکرام په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت للوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیریدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,9,000 پینځه سوه سلویخت خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په څوارلس سوه درې مالي کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان له مخې په بېلابېلو ولایتونو کې څلور سوه شل لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له شلو زرو ډېر طالب العلمان اوسېږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې دوه سوه نهه شپېته نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې پنځه اتیا مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د ښوونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دیني علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم تر څو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي تر څو وکولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې وایم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټیکنالوژي سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا پنځه زره دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې دوله سوی د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر دوه زره څلورویشت کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېری ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نورحال په دې راپور کې
سابق دوران جمهوریت که رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست منتظر زیادتر کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه میگیرم.
در کابل خار یا وسیدون که چی در موضوع در حساسیت لاملای نکتل نومی راپور که خبورسی آزادی رادیو سرای خبرو که ادا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشن کارانو پیسې اخیستې دي. دا وایي که څوک په قانوني توګه خپلې اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره یې کمیشن کاران یې په کمترینه وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. د زیاته کړه
شخصم خودم اسنادم نکاحتم فرق کده بود، تخلص فرق کده بود، تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسنادو، زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود، هغه مې جوړو باور وکړ چې د دولت شوبه په شوبه یې وزغلولم. کله مې چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته مې چې وړل، محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم. ویل یې زه چې ستا اسناد څیرې شوي، اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډېر سخت کار دی، نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي.
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي، تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوځي، خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاري د تذکیرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلق مجبوری کی تصفیه کمیشن کاران ته پیسې ورکي. زما په نظر باندې عمده عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده، او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي، دوی نشي کولی چې د یوې تذکرې لپاره یا موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې مسلسل په تیری کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه، بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل،
خپل مې ملګری تقریبا $900 پور کړو، او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کې، نو دا ستونزه نه حلېږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته $100 مانی یو پاسپورت دپاره دغه وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکیرې د بایومټریک تذکیرې او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کړي. نو خو دا ده چې مراحل اسانه شي، نو دا کمیشن کاری پر دې کې ختم شي، همدې اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د هم دوار ته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل،
ما هغوی چې پیسې لري اقتصاد نه بس جوړ دی، کولی شي د پیسو په زور په ډېر لنډ وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي. له مسؤلو چارواکو مې هیله ده چې دغې برخې ته پام وکړي، او په واقعي معنا د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه، بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د غوی دوشمه سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دویمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مزینی ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې، له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د درېو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر وکړي. تمه کوي چې دا خبرې اترې به د پنجشنبه په ورځ د غوی 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځني ختیځ ته د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشې کړ. 23 کلن ادان الکساندر د 19 میاشتو څخه زیات د حماس په توقیف کې ساتل شوی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالد ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولی شي په غزه کې له اسرائیل سره د نوي اوربان لپاره لاره هواره کړي. الکساندر لمړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او له هغې وروسته اسرائیل ځواکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې اترې ښې روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبه په ورځ د 23مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډیر جدي او څرګند وبلل. سیمې ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا بلل کیږي. د راپورونو مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د $1 تریلیون په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو اوبو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړ کړی چې په دې بند کې په کافي اندازه اوبو مهاره ذخیره شوې ده. سیمهوال وایي د دې اوبو په مهارول سره لسګونه تجربه کرنیزې ځمکې آبادې شوې، د اوبو کچه ورسره لوړه شوې او دا د سیمې په یوه شنه او تفریح منطقه بدله شوې ده. د سړو اوبو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې دا ډول بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نور حال د نجیب الله خیر په رپورټ کې.
دا د مرکز اړوند سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمن دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوې دي. د سړو اوبو د میاخېلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال راډیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیونه افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میونو تولید ته نه کوم، میون مور چول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړې ده. هغه څو یو چې مخکې وچ وو اوبه لري.
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول اسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکي هم وایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرشد کور وکړو. الحمدلله کوزه خوار د ډېره غټه اوبه بهږي، دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو په ده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي. دا سي نور غرو سیمو کې غریز سیمو کې دا وب مهر شي. ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیانو ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده، د تفریحي ځایونو آبادول دغو ځایونو ته تګ زیات شوی دی، نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کړي. د شمال خرم سندي زیاوزي مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چکډیمو د پاره موږ په خوست ولایت کې یقین کوه که دا ووایي چې زر چکډیمونه که جوړ شي هم پکې کم دي، او الحمدلله د دې په خاطر اوس اتلس چکډیمونه په هره ولسوالۍ کې یو جوړیږي، په مرکز کې پنځه جوړیږي. دلته موږ ډېرې زیرزمینې وي لرو د اوبو د پاره چې اوبه هغه سي مهر سي او اوبه مطلب تغذیه سي، خو انشاءالله کار روان ده.
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یوه بریده د باراني اوبو د ضایع کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د ویجاړۍ ګواه.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوی سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش ورکی او کوایی سی پا خانتا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلک کولای سی او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. کو دیدی سر پا خواه که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی و سنگ روزن و کو سنگ پالن و کو دوی تا سنگ دی کار پا جریان که بیو ورکو. حتمی نه دا سی موگا لس نیالگی که نو او دا لس وارانه وچ سی. خواه خبر دا سی یو نیالگی که نو ولی اغب سمر و رسو دا اول خبر دا. دوم خبر دا سی پا مجموع که پخاریاتو که پا دا پسرلی که څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سی ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره.
اوبخښې ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغسې شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سې بهترین کار کولای شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څه ورسره وکړي خلک؟
ګورئ، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کېږي، اول اقدام دا چې موږ د عضوي او غیر عضوي زبالې بیلی کو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلي.
او وبخشئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای سي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یې واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي، په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیواناتو ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګا نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه پورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بر صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو، د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکوي، د خپله سودا ته راخلي، دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دننوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو ته چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یا منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همداسې کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوسي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی، پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بذاته خلک چې دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطح، د یوه بلاک په سطح باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه. که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه در مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپله کې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مې ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبادې عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطره چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او اوس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سورسه عمده عامل سوی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خارجان دي، د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خوڅکی یا نور مشکلات خوڅکی او دا روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل د کام کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي دا اوبه ضایع نه سي او بالاخره دا اوبه تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي. دا اوبه بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي. چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي.
څومره اوبه ضایع کوي
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو خوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. دی باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر څه اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه، دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سیخن عمول کي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سه. په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده. چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
چوک ناست وی میر مند وطن ترڅو بسوال تپ چوک ناستوي مرمند وطن توګه پجن خنڑو جنگلو خڑ زامن دا وطن یو غیبی رخ میں خوب کے پوچھتے واڑا چشائے واڑے وائم دی دندا دے واڑم بل دی دندا وطن تمد گل دا چکے دو کبھی پکو مستر گو تمد گل دا چکے دو کبھی